سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېری تاسو مخه کلاساتې رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمې نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته افغان خوځتا د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ بناور کوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغان یې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمنی څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی په خبره مجرمین وو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف تر منظوري وروسته چې پاوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 سمه اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چا ته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زندانی مشر او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه کاړتیاوې په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خود باور کوي. او د هالنډ د حکومت اپوزیسون د واکمن خیر خوګوند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالنډ ته نه انتقالوي. د هالنډي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د هالنډ د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو 1545 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی وو هالنډ ته را انتقالوي. اپوزیسون پرون ماښام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو او د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیر غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د هالنډ حکومت ویلي که څه ممکن د دغو افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالنډ کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالنډ کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالنډ ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې مو فریده سیال د بهروز دلیری په قربتوب قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. دې محکمې داسې وخت دا پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوې. تفصیل صفی الله ستانک زین اورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یوه مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه محدود کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د نجونو په مخ پوهنتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکي اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډېرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره هم کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروري ده چې ثابته شي که د پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي له قضایي تعقیب سره به مخ شي. له دې پریکړې ځینې فعالان یې هرکلی کوي. له دې ډلې په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې حسینی ازادي راډیو ته وویل:
به نظرم یو خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی
زما په نظر دا یو ښه خبر دی او باید ورته هیله منې واوسو. افغان ښځې ټولې پوهېږي له خطر سره مخ دي، تر څنګ یې له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که ښځې اعتراض وکړي بندیانه وي، وژنې. که ښځې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کېږي او جبري ودونو ته اړستل کېږي.
زندان میشه یا که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره؟
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کومو افغان ښځو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسېدلي یا هغه ښځې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو یې د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2020 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنې شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. وبه کتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کېږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کېږي چې یا اروپا ته رسېدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دواب لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځایي اوسېدونکي وایي مازدیګر مهال د دواب لسوالۍ په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې وطنه پکې مړه شوي او وطن نوره ټپیان دي. دا چې ولې ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي راډیو ته ویل یو ډاټسن موټر چې له لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دوه ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوې شوې او سیند ته پریوته چې پکې 15 تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
نن 3 بجې د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډاټسن موټر چپکېدو له امله وطنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د 3 تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده.
شهیدانو کې یو د جلال آباد یو لغمان مرکز یو د لشنګ دی او سلور بره د منډل ولسوالۍ دی، یو د کراچۍ سیمې دی او درې نور د کمیش دی.
د سیمې 2 تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته وویل د ولایت اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیری وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سیند غاړې ته غورځېدلی دی. دا لارې عموما پاخه لارې نه دي، خام سرکونه دي، خو شاید دلته یا هم بریک کار نه وي کړی یا کوم بل ستونزه را پیښ شوې وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پیښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی. موږ همیشه غږ هم کړی، بیا هم د امارت اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پیښې رامنځته کېدو په اړه څه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې بچی سرکونه له پخوا په سمتو غنه دي جوړ شوی او ورستۍ بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو لته غراتګي وستل دي چې د بیا رغونې لپاره هڅه پیل کړي.
پا
په کابل کې د یو شمېر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي دا طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی د ښوونکي ورځې له لمانځلو منع کړی دي. هغه مکتوب چې د دغه وزارت لخوا د ښوونکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې او پکې راغلي چې د دې ورځې هر ډول لمانځل منع دي. دا راپور چې تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې له لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمېر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 14مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مو ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بېرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بېرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوي، خو پکې راغلي د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي، د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمېر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکي رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظه دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیلیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي، په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي، او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړې ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډېرې مهربانۍ غوښتل دا ورځ ولمانځي، خو دا ریډو ځکه د کابل په هره سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. له ویرې مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زده کوونکي ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازینۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14مې نیټې ته ولېږدول شوه.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. دش باری نریوالا ورسلمانت محب الله زغم وای
دیده پزا چه دی اردو یا فارسی نه آثار وش باره شی باره بداوی چه دی اصلی مبداج بینه مخا مخش باره باشی.
دانور وفا سمندر نظر مهم خیسته
متاسفانه چه پا افغانستان که داغ چاره حقسی چه اردیه دا و حقسی چه باید شوی وی نده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا پدی باور دی
تیب تا چی سمرا کتابون را جبار شوی دی یا تکی پتیکی جبار شوی دا یا داسی جبار شوی دا چی آقا علمی نمونه آقا هم سمرا خستر شوی دی
دش باری پتراو پدی خبرونه که لجوان فعال عبدالباری نورانی سر شخی دلیو چی تروسه پلسکون و زر پشتو جمله گوگل جباری تورزیتی کلی
چرت جی پیتی بانیم و تمرکز دی چه آقام غنی کو
پو خبرونه که ده پروین ملال شعر لرو
سوسی هر شیبه احساس لکه زندگی کلتره دو توفانونو لمن تلاسوش دوی
ده حقوق و ده تاریخ پارمی ده پوهان نصرالله ستانکزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پروسیو که دیر کار کرده
سیاسی تاریخ سر دیر نزده اریکی لری اما تفاوت داده چه سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری
دوشنبه دشباری نریوال ورسوه ده سپتمبر درشمه پنولسوه یونیویم کل کی دشبارون کو ده نریوال فدراسیون لخوا دشباری ده نریوال ورزی پنوم ونمول شوه دشبارون کو نریوال فدراسیون ده حصه پده نیت وکره چه دشباری للاری ده بیلابیلو کلتورون و شبو ترمنز اریکی پیدا شی چه ده اریکی با ده بیلابیلو کلتورون و ده جوان ده تجربو و نظریاتو ده شراکت سبب شی لطیرو دریدوش کلونو رهیسی دشبار نریوال ورست پنری کلمانسل کیشی دل منزنه لشبارون کو سردم رسته کهوی چه خپلو لسترانونو تا زیر شی او نویوش بارون کو تا ده مسلکی ودی او روزنی لپاره ده فرصت برابرولو زمینه مسایده وی دشباری ده نریوال ورزی دل منزلو یو هدف هم دا یاد شویده چه پنری که کچنه جبی خوندیشی او دل منزتلو مخیونی ولشی ده ناقیدانو پو باور ژباړه له ویژې بې بلی ته د الفاظو اړول نه دي ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لیږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري ځکه چې تخلیقي اثر له ویژې بې بلی ته د لیږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي د هغې بلې ژبې کلتور تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي له لویه سره له ویژې بې بلی ته د تخلیقي اثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقی اثر لوی شبی بلی تا وش پرل شی د مبدا د شبی د هیواد لزانگری و ارزشتون و فرهنگ سره د دی بلی شبی ویناوال اشنا کیشی پا ورطا وخیر تخلیقی اثر روش باره یو اثر لجغرافیه پولو خلاسوی او بیاو لیکوال دش باره للاری لخپل تاتو بیا ورها خوا ده نره لنور و گوتون و سره خپل تخلیقی ورطیاوی و فکر شریکوی د عربی شبی ده نام تو کس لیکوال نجیب محفوظ پاره ویل کیشی چې د هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د ده کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو ده ته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدع شبی د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کیشو هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیشي چې د یوه لیکوال د الهام سبب شي چه دا چاره هم دشباری للاری شتر سره که دیشی. مخی تردی چه پنری که دشباری ده تاریخ پاره واوری افغانستان تا با مخکرو حل تا گن کسان چه اکثر زوانان دی لبیلابیل و جب و اثار پشتو تشباری. پا دشبارو که می یارونه ترسب دیده پا نظر کنی ول شویدی. زما همکار اکرام لا اکرام پا دیاره پا دی راپور که لبیلابیل و لیکوالو او جبارون کو سره خبرې کړې دي
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي افغان لیکوال وفا سمندر.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره له دې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدانو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره فعلي مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې، طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټولو امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډېره له ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي تر څو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداړي نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې تر څنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې ورې خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې، موږ په دې برخه کې، هره برخه کې لرو، باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره، ځکه ده چې په په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب الغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پاراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله آزادی راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا له دې پلوه بیخي خواري دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر دیرشمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سینټ جورم چې انجیل یې له ابلي څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سینټ جورم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلي دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13مې او 19مې میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو درې دېرش کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له ننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو وروسته تر بلې د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د په تیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلي چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سمه ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه دقیقه ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي مقصد دا جوړښت چې دی په اصطلاح داسې په نړیواله سطحه دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مو ضرورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو، دا ترجمه وکړو ورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او پخوا له کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نسي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف وي، جمله نه ژباړلی په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی، نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درېیم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنې درې سوال صحیح کړه، ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا دی تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي، خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدوده دي، نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي. ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسی په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا دې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي، دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړې بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې برته بیا ورته جمع کړې. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې ده دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخلي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشینی ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمیږي، ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کېږي. نو ایپاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کېږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستونې راپورته کړي، خدمت وکړي، ځکه دغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې حداقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډېر علمي خلک شته، ډېر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډېر وارد دي، ډېر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي حداقل په شبه ورځ کې یو شلیکي او نیم ساعت وخت د خپلې ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپلې ژبې لپاره وکړي، نو هم به د پښتو د پرمختللو ژبو په کتار کې درولي، هم بیا د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
له عبدالباري نوراني سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډېر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یا تجربه داده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شل اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاته ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصرالله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې یې لوراولی دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیورو لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه پکښې کې سره ونیسي. کاشکی می در تویل ایسوائی چستا در لسونو نرم جاد در وجمو پا قدمونو زموش کور تر آمانود زما در زلط رنگی نکرتی را تیر سو نپیشم زما در تیت خوویل اسمی هرشی با احساس لکه زنگلی کل تر دو توپانونو لمن تلاسوش دوی کاشکی می در تویل ایسوائی زموش پا شارونو بازارونو او کتو در شرابی اوریت و سیوری تونی خبروی شیزی خالی مروندونو تا دایاغی تا پوسپین با هوگان اخی جونی در گوتو پا قلمونو در ورغو و پرپانو ترانیو کی وشمای پا غیش که اخی تا وقت روست با پردشتونو در خبرواتی جغ را شیمسی کاشکی می در تویل ایسوای مخفل دار او بیر سین تا وغرزول توپانی چپی می بشور تراول می دی لمس کلی شکل یکلی او دوار مرواندونه باندی را تاوک را تا الماسی چاچ کمین زنجرونه پر دوار بشور آو ترل از چی پر لاری زم تر بشونی ورانگی اوری که تا دا جل راغلی بیاگی نفرشدم زب ورانگی وکرم تا دا سخاوت باران پسلون بشنسی دا انارو بان بگنسی زاو تا بدوار جانونو پکشن رو کنیم خاش که در تویل ایفتای زمر در شار دیوالونو پولیوش او دروازه دروازه سوی در کلکه شات رنگونو پسرلیزه جلولی پنجره زنگ خوریلی زمر با بامونو دمین سندرش نیسیوی هر اواز در کوتر و سیونو اردراتی او در اسمان سره در خلواک و وجمو پیلی پرسر آلیوی خاش که می در تویی نیسوی جی تیره شپس توری ویزه مش بربان جی سیوری خبور و شپیدی در زوانی شراب تشلیه در سنده چخو بکم رنگ روناکی ستوری ستوری که دلی اتن اتن زلی دلی پشپیده بام او سن می رخراله در حسد او وصف زولم سپوشمی می در ولی جل جی پروناکی دی پچکی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسیږي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستنگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسیره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کوی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده په هغه اساس تاریخ هم د همغو قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوانه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنا تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې پا
په حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څرنګه د حقوقو ولیکي، له قواعدو نه مو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د هغه له خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده، او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده. د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه نه لري. وروسته دې نه چې واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد د مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وسیع قوانینو چې انسان تروس کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق لاسته راغلي دي، نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو د دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي او په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغې سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دي شوي، اما د امیر شېرعلي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه یې بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیتونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د ده نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې زموږ حقوقدان به مسالې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیه تاریخ تلاش سی وی ګورې چې په خو وجود درلوده کای نه درلوده کای وجود درلوده ولې هغه قاعده له کار ولې دلې د سموانی او موجود وي چې قاعده نه تطبیق کیدله یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه تفسیر تاریخي وایو په دې معنی چې یو مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورجو شي دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي او چې له غلمه کې تفسیر شي په دې اساس فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو کله چې وایو چې موږ حقوق لرو موږ دولت لرو موږ قواعد لرو یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ته کار نه لسم
زما مطلب له منابع و همده و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه وي لیکنه وکړي یعنی اصلی هدف می داو. اما دلته یو بل شیم ده د تاریخ سیاسی تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري نو لکه تخلیقی ادبیات د یو هڅه ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده
زه بگم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقی حالت سره ورکړی شي اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چېلې هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده یعنې کیدای شي چې مثلا په یو مورد تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري دا یو او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري له مکافات نه د هغه څه پیدا کوو چې باید د مجازات هم وجود ولري کله چې یو شي ته امتیاز ورکوي دغه مقابل کې که چېرې یو سړی د په څه دوه کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي په دغه روشلو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي
پوهان ستانګزه د مکافات او مجازات په استناد ک چیرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمدشاه بابا له وخت را وروسته فکر نه کوي چې د مکافات او مجازات تر ډیره وخت په افغانستان کې یو ډول نو
دقیقاً اکثرا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې راټیټي کی نوبل په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکې باید محیط انساني سی او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوي مثلا
منظور مې دا ده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کیدای شي تحقیق سړی وګوري فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او سری یوازې مجازات او په عین زمان کې ګورئ چې مثلا فلان پادشاه په فلانی مرحله کې فلان کس ته د یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نشته او که چېرې هغه سړی دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی په دغه شکل باندې په دغه فرضي باندې هم هغه تیز او انتي تیز او سنتیز مسله مطرح کیږي په دې روش هم کیدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي
له پوهان ستانګزي څخه مننه امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فیکشن کیسو په پلار مشهور دی د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل لهم به سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدیس پرمان
وطن پخبیس پارما وطن پخبیس پارما وطن پخبیس پارما پکمال ہر دیر واستما وقت پکما کما کمال ہر دیر واستما واستما وقت پکمال ہر دیر واستما وقت پکما کما کمال ہر دیر واستما بمرم وطن پخدیس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبور ند پریکدم وطن پختس پارما مجبور ند پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
Yeah.
خنړو جنگلو خوړ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواړه څه شای غواړه وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم د گل دا چکه دو کوي پکو مسترګو د گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا